السلام علیکم. د ماپښین دوی بجې سولې تاسو زموږ غږ لازادي رادیو اوري. د یو بل پښتو خبرونه په سر کې زما قسیم سلام الله زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سلامونه اومني. په دې خبرونه کې چې د خبری برخه تر 2:30 بجو دوام کوي د افغانستان سیمه نړۍ څخه خبرونه او راپورونه لرو. په راپورونه کې دا وري چې د افغانستان مشران جرګه د افغانستان لپاره د روسیې د ځنګړي استازي زمیر کابلوف روستي څرګندونې د افغانستان په کورونی چارو کې لاسوهنه بولي. نور مسائل هم لرو. د خبرونې دوهمه نیمایي کې د روغتیا پروګرام هم خبریږي، خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د هند په اتراپردیش ایالت کې له پټلۍ څخه د یوه اورګاډي د وتلو په نتیجه کې لږ تر لږه 96 تنه وژل شوي او تر 150 ډیر ژوبل دي. په یو بل خبر کې راغلی چې د ایران د تیل وزیر بیژن زنګنه وایي ډېر احتمال شته چې د تیلو تولیدونکي هیوادونه به د روانې میاشتې په وروستۍ کې د تیلو د بیې د لوړېدو په خاطر د تیلو د تولید پر کمیدو موافقې ته ورسیږي. خو لومړی به محمد حدیث پر دې سوار ورکړو چې د افغانستان مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی افغان حکومت باید د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب خپل دریز روښانه کړي. د افغان هوایي ځواکونو عمومي قومندان وی افغان ځواکونه د دې توان لري چې د طالبانو هر ډول برید ته ځواب ورکړي. او د کلیو پراختیا وزارت وی په بیلابیلو ولایتونو کې د ودرش پروژو په پلي کېدو به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی افغان حکومت باید د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب خپل دریز روښانه کړي. فضل هادي مسلمیار چننې د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې خبرې کولې، وویل طالبان د افغانستان دښمنان دي او هر څوک چې ورسره اړیکې پالي هغه د افغانانو دښمنان ګڼل کېدای شي.
حکومت باید واضح ډول خپل دریز روښانه کړي. مشرانو جرګې آدرس د کابلوف رابطه د طالبانو سره دا طالب د افغانستان د ملت دشمن ده او د دشمن سره رابطه د افغانستان د ملت سره دشمنی ده.
د مشرانو جرګې رئیس له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي طالبان د هغو کسانو پر ضد جنګیږي چې روسان ورسره په سوریه کې جګړه کوي او همدا لامل دی چې ګواکې د طالبانو او روسیې ګټې سره نږدې کړي دي. د افغان هوایي ځواکونو عمومي قومندان وی افغان ځواکونه د دې توان لري چې د طالبانو هر ډول برید ته ځواب ورکړي. عبدالوهاب وردک چې پرون روزګان ته تللی وایي د روزګان سربیره به په هلمند او کندهار کې د افغان هوایي ځواکونو ستونزې وڅېړي او د حل لپاره به لازم اقدامات وکړي.
زما یو سفر په پلان کې دی، ورشم هلمند ته او په اخر کندهار ته. د سفر د دې نه دیدن وکم، د دې مشکلات ما د دې څه مشکلات لري.
خغلی وردګ وای کڅه هم افغان هوایي ځواکونه له دښمن سره په مقابله کې مهم رول لوبوي، خو لا هم د تجهیزاتو لپاره له ستونزو سره مخ دي. د کلیو پراختیا وزارت وای په بیلابیلو ولایتونو کې د ودرش پروژو په پلي کېدو به زرګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه پروژو قراردادونه چې ارزښت یې 200 میلیونه ډالر ته رسیږي، نن د کلیو پراختیا وزارت او د خلکو د شوراګانو ترمنځ لاسلیک شول. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی په همدې اړه جوړ شوې غونډه کې وویل
202 میلیون افغانۍ پارزش په ولسو ولایت دی کې پلونه دي، پچکونه دي، استنادي دیوالونه دي او کانال د سربندونه دي سرک.
د خغلی دورانی په خبره یادې پروژې د ولسی تړون د پروګرام په چوکاټ کې پلي کیږي چې د استنادي دیوالونو جوړول، د پلچکونو جوړول او په لورو پرتو سیمو کې د سړکونو رغول پکې شامل دي. او وروستۍ خبر د افغانستان د ارګ مانی وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره نوي کمشنران به ډیر ژر اعلان شي. د ولسمشر دوایان مرسیال دواخان مینپال نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم دقیقه نیټه ونه خو د خوایي د غوراوي چارې ټولې بشپړې شوې دي. د ارګ مانی په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې وړاندې ځینو مدني فعالانو دغه پروسې د شفافیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان لنډ او مهم خبرونه همدومره ول. د سیمې او نړۍ خبرونه به زما همکار صالح محمد صالح درته وړاندې کړي.
د هند په اتراپردیش ایالت کې له پټلۍ څخه د یوه اورګاډي د وتلو په نتیجه کې لږ تر لږه 96 تنه وژل شوي او 350 ډیر ژوبل شوي دي. چارواکي وایي دغه پیښه نن سهار وختي په کانپور ښار کې وسوه. ژغورونکي له لویو ماشینونو څخه کار اخلي چې د پاټنا انډور اکسپرس ریل ګاډي چې څو ډبو یا واګونونو ته لاره پیدا کړي. د پولیسو یو سرمفتش زکی احمد د هندوستان ANI خبري اژانس ته وویل
بھاری سنکھیا میں ایمبولینس اب بھی موجود ہے. اب
دل تگن ایمبولینسونه را رسیدلی تر اوسه مزیات مړی را ایستلی. ستونزه دا ده چې موږ باید لوی وچت شوي وګون څخه خلق وباس. بل دا چې ګڼ وګونونه سخت ویجاړ شوي ګمان کوي ګڼ انسانان به پکې راګیر پاتې وي.
د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلي چې په وروستۍ پیښه کې د مرګ ژوبلې له کبله دومره خواشینې دی چې په الفاظو یې نسي بیانولی. د سوریه په شمالي شهر حلب کې د سختو هوایي حملو او د توپونو د ډزو له کبله په لسګونو کسان وژل سوي دي. لویدیځو هیوادونو دغه حملې چې پرون سوي دي په سختو ټکو غندلې دي. د سوریه د بشري حقونو د سر اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي لږ تر لږه د 15 ماشومانو په ګډون 48 کسان د حلب په هغو سیمو کې چې د یغونو په کنټرول کې دي د لسګونو هوایي حملو او بیرلي بمونو او د توپونو د ډزو له کبله وژل سوي دي. دغه ادارې ویلي د وروستیو تلفاتو له کبله په تیرو 15 ورځو کې په حلب او شاوخوا سیمو کې د شدید بمباریو له کبله د وژل سوو کسانو شمیر 180 ته ورسید. له دې جملې 19 کسان د حلب د ختیځ په محاصره سوو مینو کې وژل سوي دي. د بمباریو او توپونو د ډزو له کبله د حلب په ختیځ کې روغتونونه هم په نشه سوي چې ټول صحي مرکزونه له فعالیته پاتې سوي دي. په ټولنیز رسنیو کې په یو ویډیو کې یو تن په ویجاړ سوي روغتون کې وضعیت بیانوي.
هغه ناروغان او ټپیان چې په اتاقونو کې و او له کوڅې څخه ښکارېدل. موږ تر بمباری وروسته د خراب وضعیت له کبله دوی دهلیز ته انتقال کړل. د شدید حملې له کبله د جراحي خونه غیر فعاله شوې او د جراحي عملیات په ټپه درېدلي دي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس وویل د امریکا متحده ایالات پر روغتونونو وروستۍ هوایي حملې په سختو ټکو غندي او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له متحدې روسیې څخه غوښتنه کوي چې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګنه وایي د ډیر احتمال سره چې د تیلو تولیدونکي هیوادونه به د روانې میاشتې په وروستیو کې د تیلو د بیې د لوړېدو په خاطر د تیلو د تولید پر کمیدو موافقې ته ورسیږي. د تولید پر کمولو د موافقې لپاره د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنې یا اوپیک غونډه لس ورځې وروسته په ویانا کې جوړیږي. زنګنه د اوپیک د 14 غړي هیوادونو له مشر سانوسی بارکیندو سره پرون تر کتنې وروسته وویل ډیر احتمال سره چې د اوپیک د تیلو او انرژي وزیران د روانې میاشتې په غونډه کې موافقې ته ورسیږي. دنګنه زیاته کړه په دې برخه کې موافقه کېدای سي چې د تیلو د هر بیرل بیه له 550 تر $200 ته لوړه کړي. د جمعې تر ورځې پورې په نړیوالو بازارونو کې د هر بیرل عمو تیلو بیه $40 او $0.50 وه. د فلیپین ولسمشر رودریګو دوترته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خپل لومړی کتنې کې روسیا د یو ستر هیواد په توګه وستایله. دواړه مشرانو پرون د پیرو پلازمینه لیما کې د آسیا پاسیفیک اقتصادي همکاري د سرمشریزي په څنډه کې سره خبرې وکړې. د فلیپین ولسمشر د لویدیس پر سر زوري او دوه مخي انتقاد وکړ او ویل کله چې د اتحاد خبر راځي پر امریکا باور نسی کېدلی. د روسیې ولسمشر خپل فلیپیني سیالته د می میاشتې په انتخاباتو کې د بریا له بل مبارکي ورکړه او وی ویل د فلیپین ولسمشر د روسیې او فلیپین ترمنځ د باور او اعتماد جوړونې لپاره ډېرې هڅې کړې دي. د فلیپین ولسمشر پر امریکا چې له اوږدې مودې متحده وه په شدیدو ټکو سره انتقاد کړی دی.
د افغانستان او نړۍ خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ باندې موندلای سي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي تایید کړ چې هیواد یې له طالبانو سره په تماس کې دی. د افغانستان مشرانو جرګې په وړاندې خبرګون شو دلای. جزئیات په همدې خبرونه کې د کلیو پراختیا وزارت په ولس ولایتونو کې د ودرشو پراختیا پروژو تړونونه نن لاسلیک کړل. په دې اړه د راپور سربیره جنوبی ولایتونو ته د هوایي ځواکونو د عمومي قمندان د سفر په اړه هم راپور لرو.
روزګان هم ډېرې سختې شپې ورځې تېرې کړې. ما یو سفر په پلان کې دی واشم هلمند ته او په آخر کندهار ته د سفر د دی نه دیدن وکم.
که وخت د افغانستان په اړه نور مسایل هم څېړو. په نړیوالو راپورونو کې د سوریه پر محاصره سوي حلب ښار د وروستیو هوایي بریدونو او د توپونو په ډزو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو په اړه معلومات درکوو. د خبرونې دوهمه نیمایي د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې ده. ساعت ماپښین دوه بجې او څه باندې لس دقیقې تاسیس مشرق لازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په لوی ښارونو کې د اف ام په 13.15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1216 نوي څپو باندې اوریدل کېدای سي. اوس هم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مو د په کورونی خبرونه کې اوریدل، د افغانستان مشران جرګه د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونی د دغه هیواد په کورونی چارو کې لاسوهنه بولي. د دې جرګې غړو نن په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې اړه څرګند او روښانه دریځ غوره کړي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستۍ کې د ترکیې له اناډولو خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړی چې روسیا له طالبانو سره په تماس کې ده. په دې اړه به د رحمت الله افغان څخه نور جزئیات واخلو چې همدا شی بره سره په استودیو کې دي.
بله سلام صاحب، لکه چې تاسو ویل نن د ولی مشرانو جرګې د آزاد بحث تر ډیره زیاته د زمیر کابلوف په څرګندونو ورڅرخېده. د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونې نه د روسیې نه هم د افغانستان او سیمې په خیر دي. د دې جرګې غړیو د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په دې اړه څرګند او روښانه دریځ غوره کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلمیا د زمیر کابلوف څرګندونې وغندلې او زیاته کړه هر هیواد چې له طالبانو سره اړیکې لري د افغانستان دښمن دی.
حکومت باید واضح ډول خپل دریځ روښانه کړي. هغه معلومات چې لري او د کابلوف د بیانونو وروسته د روسیې د هېواد د مشرانو سره به زموږ مشرتابه وغږېږي او د روسانو د افغان تاریخ هم وریاد کړي او د افغانستان د مداخلې نه ډډه وکړي. او د دې تر څنګ موږ سره چې څوک دلته سوال زه خو د مشرانو جرګې د ادرس نه د کابلوف رابطه د طالبانو سره دا غند طالب د افغانستان د ملت دښمن ده او د دښمن سره رابطه د افغانستان د ملت سره دښمني ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وروستیو کې د ترکیې اناډولو خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي وو چې طالبانو خپل دریځ بدل کړی، د هغوی نړیوال جهاد نه کوي بلکې یوازې اشغال د خپل هیواد خلاصون او په افغانستان کې د خپلواکو حکومت جوړولو لپاره مبارزه کوي. طالبان له داعش سره جنګیږي ځکه چې دوی د داعش ایدیالوژي نه مني. د زمیر کابلوف دغه څرګندونې د مشرانو جرګې د غړیو غوسه هم راو پاروله. د دغه جرګې یو غړي نثار حارث په عمومي غونډه کې داسې وویل:
افغانستان د جریان نیست، روسیا با میدان میکنه که ما با طالبان در جریان مذاکرات هستیم و این مذاکرات ما به پیش میبریم تا یک راه حل پیدا شود. ما از روسیا و از تمامی کشورهایی که در داخل افغانستان جنگ‌های نیابتی و جنگ‌های استخباراتی خود براه انداختن میخواهیم که پای خود از درمیانی بکشند. هر گونه مداخله کشورهای دیگر در افغانستان در ترازی با حاکمیت افغانستان است، در ترازی با جغرافیای افغانستان است.
بله زمیر کابلوف همدارنګه ویلي وو په دې مرکه کې چې طالبان له نړیوالو تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې پرې کوي. د زمیر کابلوف د دې څرګندونو په اړه تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو زموږ غږ لازادي راډیو اوري. وسم ورزو د ولسی جرګې په تړاو یو راپور ته یو شمېر اقتصادي کارپوهان د اندېښنې په څرګندولو سره وایي چې کچیر ولسی جرګه د بودجې په اړه تصمیم ونه نیسي نو خلک به له سختو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شي. دوی نن ازادي راډیو ته ویل چې د بودجې د نه تصویب به د خدمتونو په وړاندې کولو کې او د غرض په نړیوالو مرستو باندې منفي اغېزه ولري. د اندېښنې په داسې حال کې راپور ته سوي چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ویلي کچېرې حکومت د سلب صلاحیت سو وزیرانو پر ځای نوي وزیران د رای د ترلاسه کولو لپاره ورته معرفي نه کړي نو بودیجه به هم تصویب نه سي. نور تفصیل به د محمد واصل وسال په راپور کې واورو.
د ولسی جرګې له لوري د بودیجې د نه تصویب په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي د جمهوري ریاست او ولسی جرګې ترمنځ تقابل باید د خلکو ستونزې زیاتې نه کړي او نه هم یو نوی ناورین رامنځته کړي. د دوی په اند که چیرې ولسی جرګه د بودیجې د تصویب په اړه تصمیم ونه نیسي نو خلک به له ګڼو اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخ شي او د لوږې او بیکارۍ تر څنګ به پا په نړیوالو مرستو هم منفی اغیز وکړي. یو له دغو کارپوهانو تاج محمد اکبر د یک شنبه پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
که چیرې بودیجه تصویب نه کړي نو د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره به وزارتونه پیسې په خپل واک کې ونه لري او انکشافي پروژې به له رکود سره مخ شي. نو کله چې پروژې له رکود سره مخ شي، خدمتونه هم له خنډ سره مخ کیږي، چې له امله یې خلک په خپل ورځني ژوند کې په اقتصادي او ټولنیز لحاظ فوق العاده زیان ویني.
ښاغلی اکبر ټینګار وکړ چې د بودیجې نه تصویب به د هیواد د پرمختګ او انکشاف بهیر له رکود سره مخ کړي او اصلي زیان به یې خلک وویني. دغه اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې دوه ورځې وړاندې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په کابل کې د یوې ناستې پر مهال ویلي وو: که چیرې حکومت د سلبي صلاحیت شو وزیرانو پر ځای نوي وزیران معرفي نه کړي، نو ولسي جرګه به هم بودیجه تصویب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشري مانی وایي د بودیجې تصویب د ولسي جرګې یو له قانوني صلاحیتونو څخه دی، خو که چیرې دغه جرګه د خپلو صلاحیتونو له مخې عمل ونه کړي، مسؤلیت یې د دوی په غاړه دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي:
موږ د سې محکمې وضاحت ته په تمه یو. تر هغې پورې به ټول استیزا شوي وزیران خپلو کارونو ته دوام ورکوي. د بودیجې صلاحیت له پارلمان سره دی چې بودیجه تصویب رد او یا هم تایید کړي. که چیرې پارلمان د خپلو صلاحیتونو له مخې عمل نه کوي، نو مسؤلیت دوی ته متوجه کیږي.
خو د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون یو شمېر غړي وایي بودیجه ځان ته قانون لري او د یاد قانون له مخې به عمل کیږي. د دغه کمیسیون یو تن غړي باز محمد جوزجانی په ډېر ازادي راډیو ته وویل:
بودیجه جلا قانون دی او استیزا جلا. کوم قانون چې موږ په واک وو، موږ یې په اړه خپل دنده سرته ورسوله او د بودیجه مسله جلا ده. بودیجه وزیر ته نه ورکول کیږي، بودیجه وزارت پورې مربوط ده. کله چې بودیجه راشي، نو موږ به بیا خپل پریکړه وکړو او د وزیر په خاطر نه کیږي چې بودیجه تصویب نشي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسي جرګې تیره اونۍ د کابینې 14 وزیران د خپلې پراختیايي بودیجې د 20 سلنې د نه مصرف له کبله استیضاع کړ چې له ډلې وتنه سلبي صلاحیت کړل. خو جمهوري ریاست د وزیرانو د استیضاع موضوع سترې محکمې ته راجع کړه او ویل چې سلبي اعتماد شوي وزیران د محکمې تر پریکړې پورې خپل کار ته ادامه ورکولی شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
مخکمو په راپور کې واوریدل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی وایي هیواد په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره په تماس کې دی. په افغانستان کې د طالبانو سره د روسیې د تماس یو لامل په دغه هیواد کې د داعش په نوم ډلې د فعالیت په خاطر ښودل شوی دی. داعش فعالیت هغه مسله ده چې د کابل چاپ ورځپاڼو هم په نننۍ ګڼه کې ورباندې لیکنه کړې دي. دغه ورځپاڼو ته زموږ همکار اجمل تورمان کتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د داعش ډلې د فعالیتونو او په تړاو یې د کورنیو او بهرنیو اندېښنو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواکې ورځپاڼې په دې اړه خپل د سر په مطلب کې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په حواله لیکلي: داعش ډله په کونړ کې ځان ته خلک جذبوي او دغې ډلې ننګرهار او لوګر ته د فعالیتونو لپاره هم خپل کسان استولي دي. په مطلب کې د ولسي جرګې د غړي حاجي سخي مشواڼي د خوړې لیکل شوي چې مرکزي حکومت باید وضعیت ته جدي پام واړوي. ویسا په خپل دغه مطلب کې ولسی جرګې د یو بل غړي عارف رحماني د خپلې لیکلي چې داعش په جنگي تجهیزاتو سره په زابل ولایت کې فعالیتونه پیل کړي او ډېری ولسوالۍ هم په دغه ولایت کې د دوی په واک کې دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله نننۍ ګڼه کې لیکلي: وروسته تر هغې چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې مطرح شوې، د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې دا یوازې یو رسنیز بحث دی. د اصلاح په دغه مطلب کې ازادي راډیو سره د دفاع وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش د مرکې په حواله راغلي: افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه پورې په شمال کې د داعش له جنډو سره نه دي مخامخ شوي. سرحد خپلواکي ورځپاڼې بیا د افغانستان له پولو بهر د داعش د فعالیتونو نو پاره په خپل یو مطلب کې لیکلي: د هالند استخباراتي ادارې ویلي داعش په اروپا کې د لوی بریدونو پلان لري او غواړي لوی هدفونه په نښه کړي. په مطلب کې راغلي کڅه هم یادې ادارې د کوم خاص هیواد نوم نه دی اخیسته، خو ویلي دي داعش ته په روسیو کې خپل غړو غواړي چې سوریا او عراق پریږدي او اروپا ته مخه کړي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د هالند ملي امنیت او همغږي او د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلی چې اوس مهال په اروپا کې د داعش له شپېتو تر اویا وسلوال شته چې بریدونو ته په چمتووالي بوخت دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د روغتیا پروګرام لیا د مباسي خو ترغه مخ کې د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوه. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قماندان په روزګان کې له هوایي ځواکونو څخه لیدنه وکړه. د ډګر جنرال عبد الوهاب وردګ پرون ناوخته روزګان ته د خپل سفر پر مهال ازادي رډیو ته ویل چې روزګان ته د سفر هدف دا و چې په دغه ولایت کې د هوایي ځواکونو وضعیت له نږدې وګوري. په دې اړه نور حال زموږ همکار شریف الله شرافت راکوي.
افغانستان لپاره خدمت کوم. د خوښتون کای عمر ګل هلیکوپټر د خپل ژوندامې رښتو د لپاره حاضر یم.
د امنیتي چارواکو په خبرو روزګان او د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دي چې د مهال پښې کې وسلوال طالبان په اعلی حضور لري. په دغه ولایت کې هر ورځ افغان هوایي ځواکونه پر دښمن بریدونه کوي چې د افغان پوز په وینا د دښمن د سیل حمدې لري شندې کړي دي. په افغانستان کې د هوایي ځواکونو کمانډان ډګر جنرال عبد الوهاب وردګ د شنبې په ورځ نه وخته روزګان ته د خپل سفر پر مهال ازادي رادیو ته وویل چې زه به په روزګان ولایت کې د هوایي ځواکونو موجوده ستونزې ډیر ژر هواري کړم تر څو زموږ افغان هوایي ځواکونه د دښمن په وړاندې کلک مقاومت وکړي. نوموړي له پیلوټانو او نشوشتونکو څخه مننه وکړه چې شپه او ورځ له خپل خاورې څخه ساتنه کوي. د ده په خبره چې هوایي ځواک پیاوړی دی او دښمن ته سختې ضربې وريدي کړې دي.
روزګان هم ډېر سختې شپې او ورځې تېر کړي. زما یو سفر په پلان کې دی، واشم هلمند ته او په اخر قندار ته د سفر د دین دیدن وکم. د دې مشکلات ما د دې څه مشکلات لري، پس په دې خاطر باندې نن زوالین پرواز مې وکړو ترینکور ته راغلم.
شغل عبدالوهاب وردګ وای که څه هم له تروس زموږ هوایي ځواک په شم جهاز وسلو نه دي سنبال، خو هغه امکانات چې په لاس لري په جګړه کې ګټه ورثبت شوي دي. عبدالوهاب وردګ په روزګان کې دېرش تنه هغه افغان پیلوټان او ځینې نور کسان چې په جګړه کې ښځې لیدلي وه تقدیر او په نغدي پیسو هم وسایل. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پیلوټان او نشوشتونکي وایي چې دوی کولای سي د حواله لارې دښمن ته درانه تلفات واړوي او هغوی له ماتې سره مخ کړي. دوی وایي له خپلې دندې څخه خوشحاله دي او تل به د خپل هیواد او خاورې څخه ساتنه کوي. یو شمېر پیلوټانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه د تیاره کې چې هر نوه اسلحه په کار شي موږ ورته نصب کوو. زموږ دپاره خو ډېر د خوشحالي ځای، موږ ډېر خوشحاله شو چې قومندان صاحب اوایي راغلې، موږ یې تصدیق کړو، هم نقدې جایزې موږ ته راکړې، هم تصدیقنامې موږ ته راکړلې. موږ ډېر زیات خوشحالي یو، مننه ترې کوم.
بس موږ خو د وطن په دفاع کې یو، ډار نو ډار د خدای نه پکار دی. هغه نو موږ په واک تشویق کې او داسې دی، تشویق یا تقدیر چې هر څه وي چې موږ د خپل مشرانو لخوا تخشویق شو، ولی مونږ بیا خوشحالی گو. وزیب
د یادونی ورده چې د افغانستان د هوایی ځواکونو کمانډان بلدی ورسته هلمند او له هغه ورسته کندهار ته ولاړ سي او هلته به د هوایی ځواکونو ستونزې له نږدې وګوري. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، روزګان.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت نن په ولس ولایتونو کې د ودر شو پراختیا پروژو تړونونه د پراختیا شوراګانو لاساسو سره لاسلیک کړل. د شه د پروژې په کوم برخه کې دی جزئیات به د خان محمد سیند راپور کې وورو.
د افغانستان د کلو د پراختیا وزیر وایي چې کداغه پروژې لیوي خو په ولسوالۍ او کلو باندې کې د خلکو ورزنې ستونزې کموي، بل خو په ولسوالۍ او کلو کې غنو خلکو ته د کار زمینه هم برابرې کړي. د کلیو د پراختیا وزیر نصیر دورانی د خبره د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ولس ولایتونو د پراختیا شوراګانو لاستازو سره د ودیش پراختیا پروژو د تړونونو د لاسلیک کولو پر مهال وکړه.
نن ودیس پروژې د 202 میلیون افغانۍ پرزش په ولس ولایت کې د یک پلونه دی، پلچکونه دی، استنادي دیوالونه دی او کانال د سربندونه دی، سړک دی.
دوبل دغه پروژې به د یو لک شپږ زره وسو دوی ویشت کاری ورځو زمینه برابرې او سکم یو لک نوي زره خلکو ته به ګټه ورسیږي. د نوموړي په خبره د دغه پروژو مالی لګښت آسیایي بانک په غاړه اخیسته او په نورستان، پکتیا، سمنګانو، پنشیر، تخار، بغلان، کاپیسا، کونړ، لغمان، کابل، بلخ، کندوز، لوګر، ننګرهار، غور، سرپل او میدان وردګ ولایتونو کې به د جوړو پلانونو لمخې پلی شي. د کلیو د پراختیا وزارت د چارواکو د معلوماتو لمخه دوی پر روان کال کې د لړم د میاشتې تر وروستۍ پورې 1,329 انتقالي پراختیا پروژې د سباند 321 میلیون ډالر په ارزښت په سلور ډیر شولایتونو کې پلي کړي دي. د پراختیا شوراګانو استازو وویل دغه پروژې د دوی سیمه ییزې اړتیاوې وي او له پلي کېدو سره به په لرې پرتو سیمو کې کرنیزې ځمکې، کلي او کورونه د سیلاونو، د سیندونو د اوبو له زیاتېدو او بارانونو له خطره خوندي شي. د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د پراختیا شورا استازي محمد امان آزادي راډیو ته وویل
دی کې تنادی دیوار شامل ده په خزر به تو او بالکل په کې خیانت او ستونزې نه وي. تقریبا شپږ قرور د ضرورت ده او د شپږ قرور کې تقریبا 3000 نه پوسته او سجوري نو کو تقریبا 3000 جدي به زمکه د سیند تهدید لاندې ده.
همدارنګ د کابل ولایت د چاراسیاب ولسوالۍ د پراختیا شورا استازي حاجی خوانی الکوزی وویل
پروژه دیوال استنادي ست د مربوطي ولسوالي چاراسیا
په دغه پروژه کې د چاراسیا پولیسوالي کې استنادي دیوال شامل دی. دا پروژه په سل په سل کې خلکو ته ګټه ورسوي. خلک غریب دي، د وی پولی د جوړولو توان نه لري، د سیلابونو مخه څوک نیولای سي.
د پراختیا شوراګانو استازو وویل په ولسوالۍ او لرې پرتو سیمو کې د خلکو ستونزې ډېرې دي او له دولت یې وغوښتل چې دا ډول نورې پروژې هم پلي کړي. د کلیو د پراختیا وزارت چارواکي وای سره لدې چې نامنې په ځینو سیمو کې د دوی د پراختیا پروژو مخه نیولې، خو بیا هم هڅه کیږي چې د خلکو د اړتیاو په پام کې نیولو سره نورې پراختیا پروژې هم پلان او پلی کړي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړیوال مسایلو کې سوریې ته ځو. د سوریې په محاصره سوي حلب ښار کې د روسي هوائي بریدونو او د توپونو په ډزو کې په لسکونه کسان وژل سوي دي. د حلب ښار په شمالي برخه چې د سوریې د رژیم مخالف وسلوال پرې کنټرول لري، له 15 ورځو راهیسې پرله پسې بریدونه کوي چې د بشري حقوقو د څارنې د ټولنې په وینا د ماشومانو په ګډون په لسکونه ملکیان پکې وژل سوي دي. واشنگټن دغه بریدونه په کلکه غندلي او له مسکو وایي چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړی دی، غوښتي چې دغه بریدونه دستی پایت ورسوي. نوریاس نوری نور تفصیل وړاندې کوي.
د سوریه په شمالي حلب ښار د پراخو هوائي بریدونو او د توپونو په ډزو کې په لسګونو کسان وژل شوي. دغه بریدونه لویدیځ هیوادونو په کلکه غندلې دي. د سوریه د بشري حقونو د څارنې ټولنې چې دفتر په لندن کې دی وویل د حلب پر شمالي د یاغیانو په تر کنټرول لاندې برخي پرون د هوائي حملو د بیرلي بمونو د غورځولو او د توپونو په ډزو کې د لږ تر لږه 15 ماشومانو په ګډون 48 کسان وژل شول. د ټولنې وویل چې په دغو نویو تلفاتو سره له 15 ورځو راهیسې د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر شاوخوا 180 ته ورسېد. 90 تنه د حلب ښار په شمالي برخه کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې په دغو شدیدو هوایي حملو او د توپونو په ډزو کې د حلب ښار په شمالي سیمو کې روغتونونه او روغتیایي مرکزونه په نښه شوي چې له امله یې دغه مرکزونه تړل شوي دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس په حلب کې پر روغتونونو دغه پراخې حملې غندلي او د سوریې د ولسمشر له نږدې متحدې روسیې څخه یې غوښتنه کړې چې د شخړو د پای ته رسولو لپاره سمدستي ګامونه واخلي. هغې په یو بیان کې وویل متحده ایالات یو ځل بیا له خپلو متحدینو سره په ګډه د دغو بمباریو د سمدستي درولو غوښتنه کوي او له روسیې غواړي چې سمدستي حملې بندې او د سوریې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن په خپله ټویټر پاڼه کې هغه بمباري چې ملکي خلک او روغتونونه په نښه کوي ډېره دردونکې بللې او ډیپلوماسۍ ته یې د بیرته ګرځېدو غوښتنه کړې ده. د سوریې لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازي الیزابت هوف د یکشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ هغو مرستندویو ټولنو چې د ترکیه او سوریې د پولې په حدودو کې میشتې دي د حلب ښار په شمالي برخه کې د روغتونونو او روغتیایي مرکزونو تړل کېدل تایید کړي دي. د سوریې پوځ په بشپړه توګه د حلب ښار د نیولو لپاره د نومبر د میاشتې په 15 د دې ښار په شمالي برخه کې د یاغیانو په لاس کې د نوي عملیات پیل کړي دي. د حلب ښار د 2012 میلادي کال له نیمایي راهیسې په دو برخو ویشل شوی. پر لویدیځې برخه یې د اسد د رژیم ملاتړي او په ختیځه برخه یې یاغیان کنټرول لري. د روان میلادي کال د جولای له میاشتې راهیسې د حلب په شمالي برخه کې شاوخوا 2500 کسان د سوریې د رژیم تر فشار لاندې دي.
خبریاست
یو سانسپو وای دمځکی یوازې زر کاله عمر پاتې دی. نامتو بریتانیایی فیزیک پو استیفن هاوکینگ باور لري چې انسانان یوازې زر کاله نور په مځکه ژوند کولی شي. د انډیپندنت بریتانیایی ورځپاڼې د راپور له مخې پروفیسر هاوکینګ چې د فضایي علومو په برخه کې پراخې څېړنې کړي د مځکې کورې ته د ورپېښو خطرونو یادونه وکړه. ویل چې ممکن د یوې ناڅاپي اتومي جګړې یا د مصنوعي جنټیکي ویروس د خپرېدو له کبله پر مځکه د ژوند امکان له منځه لاړ شي. پروفیسر هاوکینګ پخوا هم ویلي و چې که بشر ټکنالوژي سمه کنټرول نکړی شي خپل نسل به پرې له منځه یوسي. د په آکسفورد پوهنتون کې د وینا په مهال له خلکو وغوښتل چې پاس وګوري، ستورو ته ځیر شي، نه لاندې خپلو پښو ته، چې منظور یې مځکه وه. دغه بریتانیایي فزیک پوه همداراز پر انسانانو غږ وکړ چې د خپلو راتلونکو نسلونو د ژوند لپاره فضا ته زیات سفرونه وکړي. د دا وړاندوینه هم وکړه چې شایي یو ورځ انسان د جاذبې د انرژي پر اساس د بینګ بانګ اثر ته ستون شي.
له دې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدلو. یو بیا محمد حدیث پر دې سوار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ لنډ مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وی افغان حکومت باید د طالبانو او روسانو ترمنځ د اړیکو په باب خپل دریز روښانه کړي. د افغان هوایي ځواکونو عمومي قومندان وی افغان ځواکونه د دې توان لري چې د طالبانو هر ډول برید ته ځواب ورکړي. د سوریې په شمالي ښار حلب کې د سختو هوایي حملو او د توپونو د ډزو له کبله په لسکونو کسان وژل شوي دي. د هند په اتر پردیش ایالت کې له پټلۍ څخه د یو اورګاډي د وتلو په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ نوي تنه وژل شوي او تر 1500 ډیر ژوبل شوي دي. او د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینه وایي ډیر احتمال شته چې د تیلو تولیدونکو هیوادونه به د روانو میاشتې په وروستیو کې د تیلو د بیو د لوړېدو په خاطر د تولید د کمې کچې پر سر موافقې ته ورسیږي.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه ازادي رادیو ټکی کم باندې کتلی او د غراس اوریدلی سي. د وخت کمالي لامل نس کولای ساسو لاند پیغامونه خبره کړو، خو دا شمنه کوي چې په راتلونکو خبرونو کې به ساسو پیغامونه هم خبره کړو، خو هله مده ده چې خپل پیغامونه لاند او په واضح توګه راوستوي. اوس هم لمرزي احمد زئی څخه د افغانستان مهم اقتصادي خبرونه ورو ورپسې د روغتیا پروګرام هم لیاده مباسي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د هند په پرګتی میدان نندارتون کې یو شمیر افغان سوداګرو له بهرنی سوداګرو سره یو شمیر تړونونه لاسلیک کړي دي. د دغه خونې مرستیال خانجان الکوزی د یکشمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې تر دې مهاله د تازه میوې او وچې میوې په برخه کې له بهرنی سوداګرو سره تړونونه لاسلیک شوي دي.
تر اوسه پوری البته د تازه میوې په ارتباط باندې زیات قرارداد د منو او د انارو په ارتباط باندې لاسلیک شوي دي، او همدارنګه د وچې میوې په ارتباط کې او درې قرارداد شوي دي.
ښاغلی الکوزی وایي تمه ده چې د دغه نندارتون په وروستۍ ورځ له بهرنیو سوداګرو سره د غالۍ په برخه کې هم تړونونه لاسلیک شي. د هند په پرګتی میدان کې د افغانستان په شمول د یو شمېر هیوادونو د صنعتي تولیداتو او محصولاتو لپاره نندارتون د نومبر 14 پیل او تر 20 تمه دوام کوي. د کندهار د اقتصاد ریاست مسؤلان وایي چې اوس په دغه ولایت کې د انارو د جوسو دوه فابریکو په کار پیل کړی دی. د اقتصاد رئیس محمد رحیم د یکشمې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دواړه فابریکې په معیارونو برابر هر ورځ د انارو جوس تولیدوي او بهرنی هیوادونو ته لیږي. نوموړی وایي چې تر دې دمه د انارو جوس کاناډا او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو ته صادر شوی دی، او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړ 225 افغانۍ، یو بوجۍ پاکستانی وړ 260 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجۍ 2400 افغانۍ، د وریز یو درې نیمنۍ بوجۍ 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1100 افغانۍ، او نن په کابل کې 1 لیتر پټرول تیل په 8.5 او 1 لیتر ډیزل په 9.5 افغانۍ پلورل کیږي. او په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 15 اویا پوله، یو یورو یو اویا افغانۍ، یو انګلیسي فاونډ دوه اتیا افغانۍ، یو سعودي ریال ولس افغانۍ او اویا پوله، زر ایراني تومان اتلس افغانۍ او پنځلس پوله، او زر پاکستانی کلدار شپږ سوه دوه ویشت افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته مو خرغ لاسویم. نن په دې پروګرام کې د وینې لوړ فشار په اړه خبرې کوو. زه ناجیه سپایم او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت را سره ملم دی چې تاسو ته به په دې موضوع بشپړ معلومات درکړي. له هر څه وړاندې ډاکټر صاحب ته په خبرونه کې خرغ لاسویم.
ډیره مننه. د هر څه مخکې د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته کڅه په داخل د افغانستان کې دی یا بهر د افغانستان څخه دی سلامونه نیکه هلي وړاندې کوم. هله د ټول روغ جوړ او د خوشاله ژوند خوندان وسیږي. او له تاسو څخه نړۍ مننه چې موږ ته مبلنه راکړه او ترڅو څو شیبه خپل درنو هیوادوالو سره کوم معلومات چې موږ لرو سره شریک کړو.
یو نړۍ مننه دوستانو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خو مخکې د دې چې خبرونه پیل کړو د وینې د لوړ فشار په اړه یو چمتو شوی راپور اورو. بیا به راګرځو د خبرونه پاتې برخې ته. ډاکټر صاحب حکمت به تاسو ته د وینې د لوړ فشار په اړه بشپړ معلومات درکړي. د ځینو راپورونو له مخې د وینې د فشار لوړوالي له کبله هر کال په نړۍ کې 9 میلیونه کسان مري چې په تیرو 15 کلونو کې 30% زیاته شوې ده. په همدې حال کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون ترینر متخصص ډاکټر خلیل الله هوتخیل ازادي رادیو ته وویل چې ورزش نه کول، غوړ او ډیر سره کړي خواړه خوړل او روحي فشارونه د وینې د فشار د لوړوالي سبب کیږي.
په عمومي صورت سره هغه کسان چې سپورت ډیر نه کوي، وزن زیات وي، خوراکي مواد کې د شحمیت یا غوړ نه ډیر استفاده کوي، په هغه کې د فشار د لوړوالي مسایل شته. او د بلې خوا نه کچېره د پښتورګو یا بډولو وظیفه هم درسته وي، په صورت د درسته فلټر وکړی شي، نو په دې حالت کې د فشار د لوړوالي مسله منځته نه راځي. متاسفانه ډیر لوی لامل زمونږ په وطن کې دا د غوړو استعمال ده. یو چې د شرکتونه متاسفانه کله چې دوی غوړ واردوي، سره دغې چې د تبلیغ لپاره لیکلي وي چې کولسترول پکې نشته، خو متاسفانه کولسترول کچه ډیره لوړه وي. له همدې وجې نه خوراکي مواد اکثرا تناسب درست نه وي، ځکه په دې خاطر غوړ چې کولسترول پکې لوړ وي استفاده ترې وشي، فشار ډیر زر لوړ بولی شي.
د وینې لوړ فشار د زړه، مغزي سکتې او معلولیت د ناروغیو یو سرګنده بیلګه ګڼل کیږي. دغه ناروغي چې د چپخله وژونکي په نامه هم یادیږي، معمولا د سرګند نخو لخکره کې دا پرته پرمختګ کوي. دا چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره باید څه وشي، ډاکټر خلیل الله هوتخیل په دې اړه وویل.
د فشار د مخنیوي لپاره خو یو د تحرکات د سپورت کول دي، زیات کار کول دي، خصوصا کسان چې بیرون وظیفه نه لري، په کور کې وي، یا یو څه مشران مایندې چې دي، نو کار بده وي چې د کور کې د نور کسانو سره د ډوډۍ تیارولو سره یا د نور کارو لپاره دوی باید فعالیت وکړي، کار وکړي. که امکانات لري د بیرون ګرځېدل ورته ډېر مؤثره دي. او په خوراکي موادو کې ډېر ضروري شی چې ده، هغه د مالګې کموالی او د غوړ کموالی ده، ځکه زیاترین عامل چې فشار ډېر زر جګ بوله شي هغه د مالګې خوراک ده. او بیا په دویم قدم کې د هغې نه د غوړ استفاده کول دي. خو ښه وظیفه دا ده چې وګرځي، سپورت وکړي، حرکات وکړي او خوراک خپل کنټرول کړي. ډېر کسان کولی شي د سهار د خوانه ښه خواړه وخوري، د غرمې د خوانه متوسطه خوراک وکړي، او د شپې د خوانه د ډېر خواړه نه خوري. که بیا چیرې په پرهیز هم دوی ښه نه شول، نو ډاکټر ته دې مراجعه وکړي چې په وروستي قدم کې به موږ د دواونه استفاده کړو.
د یو شمېر راپورونو په اساس دا مهال په ټوله نړۍ کې د وینې د لوړ فشار نږدې 1 میلیارد خلک کړیږي. خو په افغانستان کې بیا د لوړ عمر هرو 50 کسانو کې دوی دغه ناروغي لري.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. دغه خبرونه نن ورځ زنګړی شوی د وینې لوړ فشار ته او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت را سره ملمدای او تاسو پوښتنه ځوابوي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړي. مونږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې د 0999215 بل شمیره مو د 0999215 د افغان بیسیم د 0913 شمیرې لاري هم کولای شئ چې مونږ تخپل پیغامونه او سوالونه خبرونه ته واستوي. همدارنګه د ازادي رادیو د فیسبوک پانل لاري هم کولای شئ چې مونږ سره خپل نظرونه او پوښتنې شریک کړي. د فیسبوک پته د facebook.com/azadiradio. ډاکټر صاحب حکمت مخیده چې اوریدونکو ته ورشو کپ دې له مونږ ته وضاحت راکړي چې د وینې لوړ فشار مهم عوامل ساسي په نظر سي دي.
د وینې لوړ فشار د عوامل نظر کچيري طبقه بندي کو نو په دوه ډول ویشل کیږي. چې یو لمړنۍ یا پرایمری یا ایزنشل هایپرټنشن ورته وي چې اوادي ډول کې د وینې لوړ فشار لپاره کوم واضح سبب نه پیدا کیږي چې قابل تشخیص او تداوی وسیږي. چې تقریبا د ټول وینې لوړ فشار 95% پیښې همدغه اوادي لوړ فشار تشکیلوي. همدارنګه دویمي یا سیکنډري هایپرټنشن لپاره بیا ځینې اسباب په ګوته شوي دي چې مشخص اسباب لري چې هغه باید تداوی شي او ترڅو د وینې فشار سره کنټرول شي. په عمومي ډول سره د پاولي فشار کې اوبیسیټی یا چاغوالی، فزیکی فعالیت نه کول، سګریټس کول، الکول څښل، همدارنګه د سلیپ اپنې په نامه یو ناروغي ده. دغه عوامل په روحي سټرسونه، فشارونه روحي، دا ټول په اولی لوړ فشار کې شاملېږي. او په دویمی لوړ فشار یا سیکنډري هایپرټنشن کې بیا مختلف اسباب لري. اکثره ناروغي دي هغه د پښتورګو د شریانونو ناروغي، خپل د پښتورګو د پرانشم ناروغي، د کوشنګ سندروم په نامه یو ناروغي لرو. همدارنګه د فیو کروموسایټوما په نامه یو ناروغي، کورټیشن اف اورتا په نامه یو ناروغي د قلبي ناروغي ده. همدارنګه حاملګي کې هم د وینې فشار لوړیږي. د ځینې درملو استعمالول لکه هورمونونه دي، استروجنونه دي، په خپل فاميلي تاریخچه او جنټیکی تاریخچه دا ډېر مهم رول لري په دې دویمی هایپرټنشن کې. یعنی اولی هایپرټنشن اسباب هم ویل او دا هم دویمی هایپرټنشن اسباب.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب حکمت د وینې د لوړ فشار په اړه موږ ته معلومات راکړل د عواملو په اړه. رزو په دغه برخه کې د یو اوریدونکو اړیکه اخلو چې دوی د وینې د لوړ فشار په اړه کومه پوښتنه لري. بابا رزو د دغه پوښتنې ځواب ته مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام، مهرباني.
سوری احادی لمزه کو خصوصا سره تماس کیم زمانا ډاکټر صاحب صدق څنګه ده چې د یو ساری کا وینا دیوی او دا د فشار تکلیف ولري کله کوم بل ناروغ ته کوینه ورکړي دا کنه او بل دا چې د هغه علامې شې دي د لوړ فشار په سړي سره په کوم حالت کې وي او کوم باندې ورځي چې دا لوړ فشار ولري او دغه ما تاسو څنګه چې دا وینایکا کوکوستور ولري د دې کنټرول لپاره چې وکړي او د تدابیر سره پام کې ولري.
ډېر مننه کوم له تاسو ډاکټر صاحب حکمت باندې پوښتنې ځواب کې مهرباني وکړئ. ډاکټر صاحب
د احادی صاحب د ورو په ځواب کې باید وویل چې لومړنی پوښتنه دا و چې کچېری د ناروغ یو د انسان په بدن کې وینه زیاته وي د نارمل حالت څخه جدی حالت موږ پولیس ایتمی هم ویل شو کچېری دا وینې یو بل ناروغ ته ورکی کوم مشکل خوند لري هیڅ کله هیڅ مشکل نشي جوړه. فقط د وینې د ورکولو هغه اصول باید مراعات شي چې معاینات تکمیل شي. نو د وینې ورکولو کې لا د تدیره ګټه ده چې د وینې فشار هم سره کنټرول یو د اولی هایپرټنشن په اسباب کې هم د وینې ډیرواله ده. نو کچېری دا وینې ورکی هغه د چا خبر هم خورما هم ثواب هم بده د فشار سره کنټرول شي هم د یو بل مریض چارو سره کې کوم مشکل پکې نشته ده. او دویم پښتنه دا و چې د لوړ فشار لپاره کومه نښانه په ناروغ کې موجود شي. د وینې لوړ فشار اکثرا عادي حالت کې اوسیږي یا موږ میل چیکر کوم آراز علائم ځان ته نه لري مریض پې نه پوهیږي اکثر وخت د عادي چیک اپ په وخت کې کله ناروغ ډاکټر ته راځي د اوبر ناروغۍ لپاره نو د وینې فشار جګی ګوري چې د وینې فشار لوړ ده خو به کچېره د فشار لګ نورمال حد نه نورم جګیږي بیا نو مریض ته بعضې مشکلات بعضې ستونزې پیدا کوي چې هغه عبارت دی اولین علامه چې د سردرد څخه ده عبارت ده خصوصا د سر د شاتنې برخې سردرد د اوکسیپیټل نهې سردرد اکثرا د سهار په وخت کې اوسیږي ناروغ د سردردۍ څخه شکایت کوي د زړه بدوالي او کانګې څخه شکایت کوي سرګنګسي سرچرخي مریض ته پیدا کیږي همدارنګه بعضې ناروغان ته د زړه ټکان په انګلیسي کې پلپټیشن ورته وایو دا پیدا کیږي همدغه عمومي هغه علائم دي چې باید که ناروغ په خپل ځان کې ګوري باید حتما له ډاکټر سره مشوره وکړي او خپل د وینې فشار چک کړي او درېمه پوښتنه یې د وینې کولیسټرول د کنټرول لپاره وه د وینې کولیسټرول باید چې ناروغان اول خو په خپلو خوړو باندې ډېر فوکس وکړي د وړو نهګه شروع کړي باید د وینې غذایي مواد غوړ کم وسیږي او اکثرا آیل یا د تیل په شکل وړې استفاده وکړي همدارنګه بعضې نور غذایي مواد لکه وریجې او کچالو دا باید په غذا کې کمه کړي د ځای باید ترکاري او میوجات ته ځای ورکړي او تر ټولو مهم خبره د فزیکی فعالیت کول دي چې باید دوی په حداقل په ورځ کې تر 10 منټو لپاره پیاده روي ولري کله چې فزیکی فعالیت بدن کې نو اس کلم دوی ور نه لوړي
ډیره مننه خوشخوی صاحب له کابل نه په لیک کې د ډیر منتظر هم پات شو مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ
ناګیا جان خو په رامه تقنیم به تاسو هم جناب ډاکټر صاحب خدمت صاحب ته ډیر زړه سلامونه تقدیم
سلامونه وعلیکم السلام
سلام ما دا عرض کوو صاحب چې سړی باید چې شی وخوري چې فشار لوړوالی خپل حالت راشي چې نه پټو شي او نه لوړ وشي کوم کې ځاوي ته د لپاره کې چې سړی وخوري او بل د غباز خلک صاحب نشي او تماشي کې دوا مخدره نشي استعمالي دا هم د فشار پر لوړوالی او یا په ټټوالی باندې اغیزه کوي ځکه چې مخ کې تاسو هم وایله چې اغیزه کوي دا ډېره اغیزه کوي که لږ اغیزه کوي او که یو څوک د سګریټ او یا د نورو نشو څخه خلاص واخلي دا هغه فشار ته ډېره ګټه رسوي او کې صاحب دا اوریدونکو او ماته دغه معلومات کړل راکړي ډېر به دا مرسته تاسو ته
صاحب ډېره زیاته مننه کوم له تاسو ډاکټر صاحب حکمت به دغه پوښتنې ځواب کې مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د خوښي صاحب سلامون ته علیکم سلام وایو هغه هم دوه پوښتنې مطرح کړې نمړې دا چې اگر چې پښتنه هم ته تکراری د کوم غذایی مواد باید یو انسان استعمال کړي تر څو چې د وینې فشار لوړ هم نشي او ټیټ هم نشي په نورمال حالت کې وساتل شي ما مخ یادوري وکړه چې په روزمره ژوند کې د خوړو په مقدار کې باید د غوړو کمواله وسیږي غوړې باید د هغه د جامد شکل په شکل نه وسی باید آیل یا تیل څخه استفاده وشي کوشش وشي چې زیاتره ترکاری او تزیات موقع ورکړ شي په غوړیو کې په غذایی موادو کې همدارنګه د وریجی او کچالو چې خپل په ذخیروي ډول ذخیره کیږي دا هم باید په غذایی موادو کې کم شي او فزیکی فعالیتونه ډیر مهم رول لري په دې کې همدارنګه ناروغان چې د وینې غوړ ډیر لوړ وسیږي او وینې غوړ دوامدار استفاده کوي هغوی کولی شي چې آیل څخه استفاده وکي او د وینې فشار د کنټرول ته جګر څخه مخنیوي وکي دویمه پوښتنه د مخدره موادو په اړه لکه مخکې چې ما په اسبابو کې ذکر کړی سګریټ سکول یو په عوامل د وینې لوړ فشار کې ده چې خپله د کاتیکولامینو د افراز زیاتوالي سبب ګرځي او د زړه ټکان د زیاتوالي همدارنګه د وینې د رګونو تکوالي په مقابل کې د وینې فشار لوړیږي نو سګریټ سکول تر اوسه چې په کوم امراض موږ لوستي دي په هر یو کې یو له مهم اسبابو څخه ده د اسلام مقدس دین هم دغه نه نهي فرمایلی ده نو ناروغ هر څوک چې سګریټ څکي دا معنا چې خپل ځان سره جفا کوي باید سګریټ کم کړي او حتی له منځه یوسي تر څو د وینې په لوړ فشار اخته نه شي الکول هم همداسې یو له مهمو سببونو څخه ده چې کتاب وی کچه ور نفر په هفته کې د 2000 څخه زیات الکول سکین او دغه د وین فشار ډیر خطرناک حالت ته ځي حتی وژن کې هم کېدلی شي. جواب
بلی جمع گل بادغیس نا میرا بانیو که روختیا در جوان شتمنی پروگرام آوره.
السلام علیکم در طول آوری دون که اختصان داکتر سات سلامون آوره
میرا بانیو که
سلام.
او بعد سلام داغ زیر تکلیف لرم چه کل ولا هستم طور شپاسی و خوداری جمع داکتر سات داغ پشتن آران چه داغ پشتن سواب رای
تاسی پلیګه کې اوسه ډاکټر صاحب کوم پختنه لري مې رواني
کله د ناست حالت څخه یو درېګ سترګو ته تورواله راځي داسې دی ویل
وو بس مې سترګو تور وغاره ما پرم کې ویل زم
څنګه کله ډاکټر ته لید د وینې فشار د جکړې د سمعینات د کړي و نه
یا تر اوسه نه تللې دا سر پر لګیږي کله چې ولاس مې غوښنه
وزن د څنګه تر اوسه نه تللې وزن د زیات ده که متوسط
وزن ده چې نه نه وزن ده وکړه د شل کنه نیم څه کیلو وزن
ده سمه ده وروره د جمعګل صاحب د ورور په جواب کې باید وویل چې یو اصطلاح لرو اورتوستاتیک هایپرټنشن کله چې نارمل انسان هم د ناستې وضعیت کې ناست اوسېږي یا د جامې تنګي وي د ناستې حالت سم نه وي هم یو دم جګیږي نو د وینې فشار په اني ډول نو څه ښکته کیږي او د ناروغ ته د سترګو توروالی حتی شوي لیدلی نه شي سرګنګسي پیدا کیږي کله کله بعضې حالت کې ناروغ په ځمکه راولویږي یو خدا چې باید تنګې جامې وانه غوندي او یو ځل د ځمکې نه باید راجیک شي په احتیاط سره راجیک شي او بل باید دا ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي چې بعضې ناروغۍ هم باید له نظره تېرې کړو چې د ناروغ د وینې فشار د ناروغ پلس باید معاینه شي چې کوم پاتولوژي پکې نه اوسېږي انشاءالله چې شاید نور نارمل اوسېږي خدای دې جواب ترلاسه کړي.
بلې ډاکټر صاحب حکمت دغلته د افغان بي سیم د تسو اتلس شمېرې له لارې هم ډېر اورېدونکو پوښتنې مطرح کړي خو موږ تخنیکي همکار وایي چې بل اورېدونکی په لیکه کې دی د پوښتنه اخلو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
د چې څه پوسته
خوړلو په اساس او د چارمغز د خوړلو په اساس باندې
bale چارمغز د وینې د کلسترول لپاره یو خغزه ده ځکه چې هغه په خپل ترکیب کې اومیگا 3 په نامه یو پولی ان سچوریټډ فاتی اسید لري چې د وین لپاره خغزه د ایچ ډی ال په لوړوالي کې کومک کوي د ناروغ د وینې فشار نه اخته کله په کافي اندازه یو دو درې څلور باید روزمره خوشې په زیات اندازه هم مشکلات پیدا کول شي نه روخته.
بله دغلته یو شمېر نور اوریدونکو لیکلي دوی ویلي چې د وینې او عصبي فشار ترمنځ توپیر شته او کنه او د فشار په واسطه باندې څنګه کولای شو چې تشخیص کړو د فشار لوړوالی څنګه کولای شو چې تشخیص کړو دوی هدف دی
اکثر موږ تم ناروغان چې کلینیک ته یا روختن د مراجعه کوي او وایي چې زما د وینې او د عصبي فشار معاینه کړه دا یو عامیانه اصطلاح ده د وینې لوړ فشار یا د وینې فشار خپل هغه یو فشار ده اسباب مختلف دي کېدای شي چې سترسونه اوسېږي د دوی په لهجه باندې عصبي اوسېږي کېدای شي ناروغۍ له وجې اوسېږي مګم فشار د وینې فشار هم هغه یو فشار ده کله چې وینې ډاکټر راځي د وینې فشار جي کوي د عصبي فشار په نامه کوم بل فشار نه لرو عوامل کې شامل ده چې د وینې لوړ فشار یو عوامل عصبي کېدای شي یا روحي سترسونه کېدای شي همدارنګه دوی ویلي چې څنګه کولای شو چې د وینې فشار معنی کوم مخکې اعراض علائم تشریح کړو کله چې دوی ورېدل وسیږي که هر څوک په خپل ځان کې د اعراض علائم ویني کولای شي ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د وینې فشار جګ شو وسو ماشاءالله په هر ځای کې ډاکټران شته دي او حتی و دواخانه هم د فشار اله لري کولای شي د وینې فشار چې کچې سره مشکل کولای شي بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي خپل تداوی ترلاسه کړي.
بله اسد الله خان له غزنی نه مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
خواهر گرامی و دفتر سیم محترم احترامات مورد بپذیرین اسد الله سم از غزنی
دفتر
سیم محترم خانم تقریبا به عمر 45 سالگی است و یکان دفعه شکایت دارن که وجودم زیاد گرم میشه حتی میشه که اگر شب باشه یا در حال استراحت باشه هم همین تمام کالا را از پیش خود دور میکنه و صحتش بسیار شدیدن گرم میشه
بعد از یک چند نزه پس سرد میشه. آیا این تکلیف از چربی خون است یا کدام تکلیف دیگر است؟ اگر در این باره لطف کنیم به ما معلومات بدید.
میشه که وزن خانمتان چقدر است؟
الیکه
پریشوا دورو فقط دونه مطرح کړ چې کډه مې په 45 کلومر لري او د شپې له خوا یا د ورځې له خوا یا ټول لحظو لپاره وای چې زما ګرمي کې او ټول وجود مې ګرم راځي ته د کالو استل ته مجبوریږي. مختلف عوامل کېدلی شي لکه خپل د تویلې کېدلی شي د وینې غوړې لوړو سیږي وزن زیاتو سیږي خپل فشار هم خلا پیدا کوي شي نور ناروغي هم شته د تایرایډ د غدې فعالیت زیاتوالی هم انده حالت پیدا کوي شي ناروغ وسل لرزه پیدا کوي ډیره خوله کوي ګرمي مقابل کې حساس وي. نو د ورو ته توصیه کوم کچېرې مشکل جدي وسی نو کولای شي چې تر څنګه نږدې د داخلي متخصص ډاکټري مراجعه وکړي تر څو هغه بعدي کارونه ورته انجام کړي او کوم معاینات لازم وي معایناتو کې او تداوی ورته ترلاسه کړي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري بلوریدون کې د ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
بله محترم انا جاسافي خوري تاسو سلام وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو درانه مېلمه یې خاص تاسو ته پیژندل سلام وړاندې کوم. زما ډاکټر صاحب سید ویدری پوښتنه دی. اوله پوښتنه خو نه ده چې دا د وینې فشار چې انسان په دغه فشار اخته کیږي دا په شین پورې هم اړه لري کنه؟ لري او دوم پوښتنه دا چې په نر او په ښځې دا فشار په نورو کې ډېر دی او که په ښځو کې ډېر پیدا کیږي. درېمه پوښتنه مې دا ده چې دا وینې فشار انسان ته روحي تکلیف هم پیدا کوي کنه پیدا؟
دغه دوه درې پوښتنې به ځواب کړي ډاکټر صاحب. حکمت مننه کوله تاسې مهرباني وکړئ.
مننه. د ورور درې پوښتنې مطرح کړي. یو دا چې د وینې فشار په عمر پر اړه لري کنه لري؟ خو پوښتنه ده د وینې فشار بلې د عمر پر اړه لري لکه اول نه چې موږ تقسیم بندي وکړه چې اولی هایپرټینشن او دویمی هایپرټینشن ده. دا اولی هایپرټینشن لپاره چې کوم اسباب موږ نه پیدا کوو اکثرا د 40 کلونو نه پورته تر 50 کلنۍ پورې پیدا کیږي او کوم وینې فشار چې د 40 کلونو په کم عمر کې او د 50 کلونو د پورته عمر کې پیدا کیږي نو دا باید جدي پلټنه پدې وشي ځکه چې د دې لپاره مختلف عوامل دي باید پیدا شي او تداوي شي. او د عمر په لوړېدو سره د انسان د رګونو الاستیکي خاصیت کمیږي کولیسټرول د جرمو کې هغه کچېرې سړی 40 کلنې عمر ولري نو هغه لپاره د 140 نورمال فشار ده. خو کچېرې عمر زیاتېږي تر 50 جیږي هغه ناروغان لپاره تر 140 هم فشار نورمال ده. یعنی د عمر په تېرېدو سره ورو د وینې فشار هم لوړېږي. سره بله پوښتنه دا وه چې په نر او ښځه کې سره څه تفاوت لري د وینې لوړ فشار؟ کوم تحقیقات چې په افغانستان کې ترسره شوي دي د وینې فشار اکثرا په ښځو کې پیدا کیږي او نظر نارینه او ته دواړه لري په هغه باندې خو ښځو کې زیات ده. بس عوامل چې پیدا شوي دي یو له عواملو د هایپرټینشن لوړ فشار څخه روحي سټرسونه دي چې په دا په ښځو کې ډېر زیات دي. همدارنګه زموږ په جامعه کې ښځینه طبقه ډېر په اسانۍ خپل شکایتونه نشي ویلی او په اسانۍ ډاکټر ته مراجعه نه کوي. تکلیفونه یې پټ پاتې کیږي کله چې معاینه کیږي وینې فشار هم لوړي څو نور امراض هم سره پیدا کیږي. نو ډاکټر چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي نارینه په اسانۍ سره ډاکټر ته لاسرسی لري او خپله تداوي کې زر عجله کوي. نو د وینې لوړ فشار په نظر نارینه ته په ښځینه کې زیات اوسیږي. همدارنګه دوی ویلي چې وینې فشار روحي تکلیف پیدا کوي. خو بله بعض ناروغان دي موږ ورته وایو چې حداقل په هفته کې د 2 ځلې د وینې فشار چیک کړه. نو دته یو تشویش پیدا شي چې زه خو دوا خورم او د وینې فشار مې پیدا کوي چا ورته ویلي مې چې ولا د وینې فشار خو د زړه ناروغي پیدا کوي کله د زړه ونه دریږي. نو هغه ناروغان ته روحي فشار پیدا کیږي حتی د هفته په ځای کورس کې یو ځل دوه ځله ډاکټر ته مراجعه کوي چې زمنګ د وینې فشار جی کچې 15 درجه ایم جی ګوسی او ته ناروغ ورختای د خپل ناروغ د ورختای د وینې د نور لوړېدو د فشار لوړېدو سبب کیږي. بله روحي سترسونه د وینې فشار لوړې او د وینې فشار لوړېدل بعض ناروغان ته روحي فشارونه پیدا کولی شي.
بله مننه دوستانو د خبرونه البته لمړی نیمای هم دلته په سوشې بو کې پاتې رسیږي. په دویمه نیمای کې به هم ستاسو ملتیا غوړو او په دویمه نیمای کې به هم د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت تاسو ته د وینې د لوړ فشار په اړه معلومات ورکړي. او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. منګه د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0992153 بل شمیره ده 0922155. دا مو د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی. ډاکټر صاحب حکمت د خبرونه په سر کې تاسو ته د لوړ فشار د عواملو په اړه خبرې وکړې. همدارنګه د خبرونه په اوږدو کې د دغه ناروغۍ د نښو نښانو مخنیوي په اړه هم معلومات یې درکړل. خو د خبرونې په دویمه برخه کې بیا هم د دغه ناروغۍ د مخنیوي په اړه به ډاکټر صاحب حکمت معلومات درکړي. او تاسو هم کولای شئ چې بیا برخه واخلئ. همدارنګه د افغان بي سیم د 913 شمیرې لري هم کولای شئ چې موږ ته خپلې پوښتنې راوستوئ او له ډاکټر صاحب حکمت سره به دغه پوښتنې موږ شریکې کړو. اوس نو 3 بجې کېږي. د 3 بجو مهم خبرونه اورو او د 3 بجو د خبرونو وروسته به هم تاسو کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. او که غواړئ چې د ازادي رادیو د تیرو راپورونو او خبرونو په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ نو زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. 3 بجې د 3 بجو مهم خبرونه له نظیفه